پختونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. زه شاهین بنیرم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې به واورې د ازارا ورورولۍ لخوا احتجاجي مظاهرې، په دغه اړه به راپور درکو. د خیبر پختونخوا د کابینې د تازه پریکړو د حال نم خبرو. په اسلام آباد کې د محسود کډوالو احتجاج روان دی او په سیمه کې د امنیت په تازه صورتحال راپورونه لرو. پړومبی د منور شانه د دیو خبرونه.
اول د خبرونو سرټکی، 13 شپه لاندې کوتل کې په تورخم روډ د نیټو لپاره سامان وړونکو گاډو باندې وسلوال برید کې دوه ډریوران وژل شوي دي. د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري په کوټه کې د هزاره ورورولۍ په وجنه په خپله نوټس اخیسته دی. او د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دویمه درې اړخیزه غونډه نن په نوي ډیلی کې کیږي. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي، 13 شپه په لنډی کوتل سیمه کې په تورخم روډ باندې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو گاډو باندې ناسرګند وسلوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې یې دوه ډریوران وژل شوي او یو جوبل شوی دی. لا تر دې دمه د دغې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې د خیبر درې په لاره په تیرو وختونو کې هم وسلوالو د نیټو په کاروانونو بریدونه کړي دي. د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري په کوټه کې د هزاره ورورولۍ په وجنه په خپله نوټس اخیسته او د لړ کې یې اټارنی جنرال او د بلوچستان ایډوکیټ جنرال نن عدالت ته غوښتي دي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره یعنی امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې د هزاره ورورولۍ د حفاظت لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. د یاد ادارې لخوا پرون جاری شوې خبر پاڼه چې په کوټه کې په شیا برادرۍ د خونړي بریدونو نه پس مخې ته راغلې، وایي پکار دي چې حکومت د دوی د ژغورلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې د تیر خالي په ورځ د کوټې په یو بازار کې بمی چاودنې لږ تر لږه 43 کسان وژلي چې زیاتره یې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي کی هزاره ګاندی. د دې بریټ پلاش یا مخالف وسلوالې ډلې لشکري جنگ په غاړه اخیسته چې وړاندې هم په هزاره برادرۍ تر سره شوی بریدونو ذمہواری منلې ده. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا د سانګي نائب مشر ازابیل ایرودون وایي وسلوال ډله لشکري جنگ وی انساني حقوقونه د خپل لاندې کوي. نوموړي زیاته کړې، د افسوس خبره ده چې حکومت په دې بریدونو کې ککړ کسان عدالت ته وړاندې کولو کې ناکام ده. هلته د کوټي په شمول د هیواد په ځنې خارونو کې د شیا مسلک د وجنو خلاف احتجاج جاری دی. او په کوټه کې د هزاره ورورولۍ اتحادیه وایي تر هغې به خپل مړي نه خښوي تر کومې چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې د سی ډي فلمونو او ډرامو د معیار د سارنې لپاره به یو صوبایي سنسر بورډ جوړوي. دا فیصله پرون د صوبایي کابینې د آخري غونډې پر مهال شوې. د غونډې نه پس د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین خبریالانو ته وویل په آئین کې د 13 بدلون تر مخه صوبې ته د سنسر بورډ د جوړولو اختیار ترلاسه شوی دی.
داغه د پاره مونږ کوم د کابینې نه خپل د اکټ چې کوم مسوده و داغه منځوري مو واخیسته او هغه په اسمبلی کې چې کوم دینو پیش کو چې داغه د لاندې به کوم دینو مونږه مطلب چې سنسر بورډ جوړولې شو او بیا د سنسر بورډ په ذریعہ باندې چې کوم دینو ان او سی به جاری کیږي او چې ان او سی د چا سره نو هغه فلم به چلیږي او چا و سره نو بیا به نه چلی او که چلی نو هغه به جرمی.
میا افتخار حسین زیاته کړه د کابینې په غونډه کې دا فیصله وشوه چې په قدرتي افتونو کې کوم خلکو ته مالی یا ځاني تاوان ورسیږي صوبایي حکومت به ورسره مالی مرستې کوي. نوموړي دا هم ویل کابینې د امنیت ټینګولو لپاره د یوې ادارې د جوړولو او د هوایي ډزو خلاف سزا د زیاتولو فیصله هم کړې ده. پاکستان د خپل استراتیجیکي بندر گوادر د عملیاتو ټیکا په رسمي توګه د چین یوې کمپنۍ ته ورکړې ده. پرون د ټیکې د لاسلیک کولو په دستوره کې صدر آصف علي زرداری او د چین سفیر لیو ژیان هم موجود وو. صدر زرداری په دغه موقع خپل وینا کې ویل گوادر به ډیر زر د سیمې د تجارت او سوداګرۍ مرکز وګرځي. نوموړي زیاته کړه چین د خلیج نه 80% تیل وړي چې د لړ کې د گوادر بندر استعمالولی شي. د محسود قبایلو د بیکوره شوي خلکو احتجاج نن په اتمه ورځ هم د اسلام آباد پریس کلب مخې ته دوام لري. دوی وایي تر کومې چې اعلی چارواکو په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو خپلو سیمو ته د دوی د ستنېدلو تسله نه وي ورکړي، د احتجاج به جاري وي. د دې احتجاج کوونکو مشر شیرپاو خان اډوکیټ پرون ماښام مشال ریډیو ته ویلي وو چې تر دغې دمه ورسره چا رابطه نه ده کړې. نوموړي زیاته کړې که غوښتنې یې نه منل کېږي نو د احتجاج کوونکو شمېر به ورځ په ورځ زیاتېږي. تاسو د مشال خبرونه اورئ. د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دویمه درې اړخیزه غونډه نن په نوي ډیلی کې جوړیږي. هندي چارواکو ویلي په دې غونډه کې به چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان به یې مشري کوي، د افغانستان او سیمې په امنیتي حالاتو او اقتصادي مسلو خبرې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګنی دا ډول غونډې د پاکستان او یا کوم بل ګاونډي هیواد په زیان تمامیږي. د هند، افغانستان او امریکا ترمنځ لومړی درې اړخیزه غونډه د تیر کال په ستمبر میاشت کې په واشنگتن کې شوې وه. او بل خبر دا چې یورپ یونین د شام خلاف بندیزونه نوي کړي دي چې پکې به غړي هیوادونه د ولس د حفاظت لپاره مرستې لا نور زیاتوي، خو په دې کې به وسلې نوي شاملې. د یورپ یونین د خارجه چارو وزیرانو پرون په برسلز کې د خپلې غونډې نه پس دا فیصله اعلان کړه. دا ګام د هفتو راهیسې د اختلاف نه پس یو مفاهمت دی. برتانیا او اټلی غوښتل چې د بشار الاسد خلاف جنگ کوونکي یاغیانو ته د وسلو په ورکولو باندې لګېدلې پابندي نرمه کړي شي، خو د یورپ یونین نورو هیوادونو دغه هیواد ته د لانور وسلو د لیږلو مخالفت کاوه. که څه هم دغه بندیز قائم پاتې شو، خو د وسلو نه بغیر امداد او د تکنیکی مرستو د زیاتولو له وزنامې سره به د شام د اپوزیشن د ملي اتحادیې ملاتړ لانور زیات شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال لرون اورېده چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې د تا دغه راپور نه لرو. د شیا هزارگانو وجنا د سپریم کورٹ چیف جسٹس، د بلوچستان اٹارنی جنرل او ایڈوکیٹ جنرل نن عدالت ته راغوښتنی. د خیبر پختونخوا کابینې پریکړه کړې د غیر معیاري فلمونو د مخنیوي لپاره به سنسر بورډ جوړي.
کوم مسوده و دغه منظوري مو واخیسته او هغه په اسمبلی کې چکم دینو پیش کړو چې دغه د لاندې به چکم دینو مونږه مطلب چې سنسر بورډ جوړولې شو.
او په اسلام آباد کې د محسود کډوالو د غوښتنو نه پوره کېدو له کبله د حکومت پر ضد احتجاج کړی دی.
پیش کاله کېږي چې موږ خپل کورونه وران دي، موږ در بدر په علاقې شه پراته یو. په کار خدا وای چې حکومت پاکستان موږ ته ډېر په ښه نظر کتلی وای.
زمونږ ونیزه خوندور خبرونه پام کوه به هم اوري.
سرنګ چې ګورګن مرچکای تلری دی د خواشه د چمچګری د پاره نو ځکه نن زما په سلامونو او خبرونو گزاره وګړي.
تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راځومګړي اډومبی راپور ته بداسې حال کې چې په کوټه کې د شیا هزارګانو د وجنې پر ضد په د کوټه په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهره دوام لري. د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس افتخار محمد چودري د دغه وجنې از خود نوټس اخیسته دی او په دغه لړ کې د بلوچستان اټارنی جنرل او اډوکیټ جنرل نن عدالت ته راغوښتي دي. په دغه موضوع باندې مې څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله سره خبرې کړې وې. هغه د سره داسې معلومات شریک کړه.
دا از خود نوټس چې کوم دی دا د سپریم کورٹ رجسٹرار چې کوم دی هغه چیف جسټس ته نوټ لیږلی و چې پاغه کې وته ویل شوی چې په باچا خان چوک علم باچا خان چوک کې او علمدار روډ چې کوم هغه څورز وړاندې د ماکه شوی و نو پاغه کې درې نوي کسان چې کوم هغه وجل شوی او دغه نه هغه ورستو بیا په صوبه کې گورنر راج ولګول شو او دغه نه علاوه د 13 ورځ بل یو د ماکه کې وشول او هغه کې درې اتیا نه زیات کسان چې کوم دی دا مړ شول. په دې باندې چیف جسټس چې کوم دی هغه په خود نوټس واغستو او نن د کیس اوریدنه کیږي او د لړکی اټارنی جنرل او د بلوچستان چې کوم اډوکیټ جنرل دی هغه عدالت ته راغوښتلی دي او دا خبره کیږي چې لکه سیمه کې چې کوم دی حکومت په خپل ریټ قائمولو کې لکه خلص جان او ما مال تحفظ کولو کې ناکامه شوی دی، نو په کار دی چې په دې باندې دغه وکړي. د دې نه علاوه شاهین زبل خبر دا وکم چې په بلوچستان کې چې دا په کوټه کې دا تیره ورځ چې کوم بلاسټ شو، د هغې وروستو د ملک په مختلفو برخو په شمول په پینډۍ او اسلام آباد کې هم پرون ډېرې زیاتې احتجاجي مظاهرې چې هغه وشولې، او په فیض آباد کې پرون مازیګر نه شروع شوې احتجاجي مظاهره چې کوم وه، نو د هغې وجه نه اصلاح ایکسپرس وے چې کوم وه هغه د پرون مازیګر قریبا د 4 بجو نه بنده شوې وه، او د شپې ناوخته یعنې 8 بجو پورې دغه لاره بند وه، او یو سر چې کوم وه هغه کناپل د هغه ځینه ټرافیک چې کوم وه هغه بند و، او تر د فیض آباد نه مراکته پورې چې دا 2 کیلومتره جوړېږي، نو دې کې خلک چې کوم وه هغه ډېر زیات سختو مشکلاتو سره مخ و. بلخوا مظاهرهچیان چې کوم وه هغوی دا غوښتنه کوله چې تر څو پورې هلته چې په کوټه کې چې کوم دوی د نورو غوښتنه چې کومه ده چې هغلته هغوی به خپل مړي نه ښخي تر هغې پورې چې څو پورې دوی فوج ته حواله نه کړي ښار او ټارګیټډ اپریشن چې کوم دی هغه ونه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د کابینې اخیری غونډه پرون ماخام په پېښور کې شوې ده چې پکې یو شمیر مهمې پریکړې وشوې. د صوبایي حکومت ویان په دا حق لا د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي چې د شبیر احمد جان په راپور کې و.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان می افتخار حسین ویلي دي چې صوبایي کابینې په خپل اخیری غونډه کې پریکړه کړې ده چې د لوی او وړو پردو او د سیډي فلمونو لپاره به دوی په صوبه کې خپل یو سینسر بورډ جوړوي، او چې کومې ډرامې او فلمونه جوړیږي نو دا سینسر بورډ به د دې کتنه کوي، او د هغې وروسته به دا ولس ته ښودل کیږي.
د اټلسم ترمیم نه پس هغوی سره دا اختیار شته چې هغوی ځان له دلته چې کوم دی نو یو خپل سینسر بورډ جوړ کړي. د هغې لپاره مونږ چې کوم دی د کابینې نه خپل د ایک چکم مسوده و د غی منظوریم واخیشته، او هغه په اسمبلی کې چکم دینو پیش کو چې د غی د لاندې به چکم دینو مونږه مطلع چې سنسر بورډ جوړولې شو، او بیا د سنسر بورډ په ذریعہ باندې چکم دینو ان او سی به جاری کیږي، او چې ان او سی د چا سره نو هغه فلم به چلیږي، او چا و سره نینو بیا به نه چلی، او که چلی
افتخار حسین دا هم ویل چې کابینه کې دا فیصله هم وشوه چې په هر قسم قدرتي او انساني افتونو کې چې د صوبي اولس ته څه قسمه زیان هم ورسي یا د هغوی مالونو ته، نو حکومت په دوی ته د هغې معاوضه ورکوي.
د مرګ په شکل کې 1 لک روپۍ، او چې د چا لاس خپا یا سترګه چې کم دی نو هغه ضایع شي د هغې 15,000 روپۍ چې کم دی نو اب ورکړی کیږي، او چې مکمل کوم کور تباه شوی وي 50,000 روپۍ، او چې جزوی طور باندې کوم کور تباه شوی دا 1,500 روپۍ، او چې کوم ساروی دي یعنی غوا میخه اسپا او اوخ دا غې د مرګ په شکل کې 40,000 روپۍ، او د وړو زناورو په حواله 6,000 روپۍ معذبه ورکړی کیږي. کوم سوی گیس لیکج او د بجلی په وجه چې کوم نقصانات دي دام پاره کې شامل دي.
دوی زیاته کړه چې د هوایی فایرنګ یا ډزو په سزا کې هم د زیاتوالي پریکړه وشوه.
د هوایی فایرنګ په حواله باندې چې کوم کابینه فیصله کړې ده په خوا کوم قانون دا غې د سزا نو یت د زیات نه زیات چې کوم دی 1 کال کېدو، او 10,000 روپۍ چې کوم دی نو جرمانه وه، او اوس دې لپاره عدالت سره چې کوم دی د کم سزا اختیار او هغوی په دې کې مطلب د بدلېدو نه پس زیات نه زیات چې کوم دی نو 1 کال، او کم سه کم د 1 میاشت سزا، او زیات نه زیات چې کوم دی 1,500 روپۍ، او کم سه کم 10,000 روپۍ جرمانه سزا ورکولی شي.
دا رنګ په صوبه کې د امن او سولې لپاره هم د ادارې جوړولو فیصله وشوه.
کابینه چې کوم دی په دې زمين کې سیکټری فینانس په سربرای کې د سیکټری هایر ایجوکیشن، سیکټری ایڈمنستریشن او سیکټری لوکل ګورنمنت باندې مشتمل یو کمیټي چې کوم دی نو هغه جوړه کا، او د سمرای په صورت کې به چې کوم دی تجاویز وزیر اعلی ته پیش کړ.
یادونه ول دا چې می افتخار حسین ویل چې راتلونکو د اسمبلی اجلاس په د دې حکومت اخیری د اسمبلی اجلاس وي، او د دې ټولو فیصلو په حق لبه راتلونکو اجلاس کې قانون سازي هم کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان نا بے کور شوی محسود نن په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې په سیمه کې عملیات ودرول شي، او د دغه سیمې نه د بے کور شو خلکو د واپس تنیدو انتظام دی وشي. نور حال رابعه اکرم خان په دغه راپور کې راکړي.
میسود قبیلی سره تعلق لرونکو مظاهره چانو پل احتجاج ته اسلام آباد پریس کلب مخې ته جاری ساتلې دي. د دې مظاهره چانو په وینا تر څو چې دوی سره اعلی چارواکو په جنوبي وزیرستان کې روان اپریشن د بندولو او د میسود قبیلی د واپسې په اړه مذاکرات نوي کړي، نو تر هغې پورې به دوی خپل پرمن احتجاج جاری ساتي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې احتجاج کوونکو مشر شیرپاو خان ایډوکیټ اوویل چې تر ننه پورې د میسود قبیلی لخوا لګول شوی د دې احتجاجي کیمپ خبر وانخستې شو او دوی خپل احتجاج تر هغه پورې جاری ساتي تر څو چې حکومتي چارواکو دوی سره خبرې اترې نه وکړي.
ګورنمنت اف پاکستان طرفه څوک راغلي دي، نه څوک کیندهاني ته راغلي دي، او موږ دا عهد کړای دی چې موږ هغه خلک چې د پاکستان د ګورنمنت سره همیشه شانه بشانه درېدلې یو، او نن موږ ته ډېر افسوس ولاړ دی چې شپږ کاله کېږي چې موږ خپل کورونا وران دي، موږ در به در په علاقې شه پراته یو. په کار خدا وای چې حکومت پاکستان موږ ته ډېر پښه نظر کتلی وای، په دې وجه چې د 83 کروڑ عوام په سر باندې موږ چې کومه قرباني کړې ده د پاکستان یو قوم دوره قرباني نه ده کړې.
عبدالمجید ایډوکیټ په وینا چې 80% مسلې د میسود قبیلې د واپسې سره ختمې دي شي.
ټول سیاسي جماعتونو ته دغه وایو چې تاسو بند کمره کوم میټینګ کړې و هغه تاسو بیا راوغړئ، په فوجي چارواکو باندې تاسو دا پرېشر واچوئ چې دا اپریشن بند شي او موږ خپل علاقې ته په عزتمنه طریقه سره پریدي. چې موږ څنګه خپل علاقې ته انټر شو نو زموږ 80% مسلې چې دي دغه به زموږ ختم شي. موږ حکومت ته دا خواست کوو چې موږ خپل علاقې ته بوزي او زموږ څومره لا پته افراد یې هغه غره خوشي کوي او موږ پوره من خلک سره یو ځای ته کوي او موږ چې پوره من زندگی تیر کړو.
یو بل مظاهره کوونکی صدیق الله وایي،
افسوس خبره دغه ده چې موږ مطلب دوی موږ داسې شمیري کنه چې موږ بالکل لکه هلته چې څنګه نظر انداز کړی یو، دلته ورته راغلی یو، کور ته ورته راغلی یو، او دلته په کور کې هم یې داسې نظر انداز کړی یو.
د دې مظاهره چانو د صدر شیرپاو ایډوکیټ په وینا چې تر څو پورې د دوی مطالبات نه منسوريږي تر هغې پورې به دوی پریس کلب مخې ته ناسوي او د مظاهره چانو په شمېره کې به اضافه هم کیږي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو په وخت د پاکستان افغانستان د پولې تړلو فیصله کړې ده او ویلي دي چې پاکستان کې میش افغان کډوالو په تګ راتګ به هم بندیز لګوي. دا خبرې د الیکشن کمیشن یو چارواکي زموږ همکار احمد الله ته کړې دي چې نور تفصیلې په دغه راپور کې وو.
د پاکستان الیکشن کمیشن فیصله کړې ده چې راتلونکو ټول ټاکنو په موقع به پاکستان افغانستان سرحد د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندولې شي چې ټول ټاکنو دوران څه بده پیښه رامخې ته نشي. د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې په کراچۍ کې د چیف الیکشن کمیشنر فخرالدین جی ابراهیم په مشرۍ کې یو اجلاس شوی و چې په کې فیصله وکړې شوه چې ټول ټاکنو په موقع به پاکستان افغانستان سرحد بندولې شي او پاکستان کې میشت افغان کډوالو په تګ راتګ به هم پابندي وي. نوموړي وویل چې ټول ټاکنو دوران څه قسمه بده پیښه رامخې ته نشي، نو دا وجه ده چې الیکشن کمیشن د وسنه حفاظتي ګامونه پورته کول شروع کړي دي.
سره د سکیورټي والو سره میټینګز کوو کنه، نو هغه د تجوید ورکي کو تاسو پر اسکا پرمن ماحول غواړي نو وخت پر بل کوو چې یو میټینګ شو پای کې د سکیورټي والو چې سونه هغه چې موږ به آرام لایسنس باندې پابندي ولګو، نو هغه لکه هم پر آرډر مرډر جاری کړي دي چې سونه د الیکشن د پر سو کولی شو کنه، نو هغه یو سټپ دا هم دی. دا د په کراچۍ آفس کې دا ډیسیژن شوی دی.
د سیمایزو چارو کارپو قریش خټک وایي چې پاکستان افغانستان سرحد په مکمل توګه بندول ناممکن دي او که الیکشن کمیشن د سکیورټي ادارو په مرسته یو څو مخصوصې لارې بندې هم کړي، خو بیا به هم د دواړو ملکونو ترمنځ خلک په نورو لارو سفر کوي.
عام وختونو کې هم بارډر چې د دوو ملکونو په منځ کې پاغه په هر ځای باندې تګ راتګ نه دی پکار. خو زه داسې فکر کوم چې دوه موده د پاکستان عسکري او سکیورټي ادارو دا کارونه کړی شو، ځکه د افغانستان او پاکستان په منځ کې چې کوم بارډر دی هغه سیل کول یا بندول دومره اسان کار نه دی. زه خو دې ته داسې ګورم چې دا یو ناممکنه خبره ده، ځکه چې ډیورنډ لاین دومره اوږد دی او په کلونو کلونو چې د خلکو په هغه کې چې لارې جوړې کړي تګ راتګ یو بل سره کوي، نو دا ممکن
یا د دوی چې الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو دوران پولینګ سټیشنو ته د هر قسمه وسله وړو راوړو باندې هم بندیز لګولې دي او ویلي دي که څوک هم د فیصلې خلاف ورزي وکړي نو په ضد به د قانون مطابق کاروایی کولای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پرون په پیښور کې د خیبر جنسي د پولیټیکل ایجنټ په دفتر وسلوال برید شو چې پکې شپږ کسان وژل شوي. په دغه دفتر برید په داسې وخت کې شو چې دلته د قبایلي مشرانو جرګه روانه وه. تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په جرګو یو شمیر بریدونه شوي دي. د موجوده امنیت په صورتحال کې د حکومت ذمواري څه ده چې دغه جرګو حفاظت وکړي شي؟ په دغه اړه د منور شاه راپور ته وګورو.
پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر وسلوال برید شوی چې پکې شپږ تنه وژل شوي او یو ولس جوبل شوی دی. دا برید په داسې حال کې ترسره شوی چې په دغه موقع دغه دفتر کې د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډه روانه وه. په دې غونډه کې موجود د خیبر ایجنسی لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل
بس دا غونډه خو نن د ایډیشنل پی سره زموږ در روان الیکشن په حوالے سره وه او دا غي ضابطې م جوړولې چې په دې کې به موږ څه کوو، د دې طریقې کار به څه وي، په دې کې بندیزونه په کومو خبرو وي، په دې کې به لکه کوم ایکټیویټیز اجازت وي. نو په هغې حوالے سره اجلاس شروع و او هغه وخت چې کوم دی فایرنګ شروع شو چې په کوم وخت کې زموږ دا خبرې تقریبا نیمه لرسېدلې وې او بهر نه فایرنګ وشو. بیا چې کوم زمونږ مخې له ګاډو په هغې باندې چې کوم دی فایرنګ وشو آی ویشته په کمره کې وشو، بیا خودکش دننه لاړل د پی افیس ته.
نوموړی وایي ګمان کوي چې د دې برید هدف د غونډې ګډونوال نه وي، ځکه چې دوی د وسلوالو خلاف ویناوې نه دي کړې. خو هم دې غونډه کې ګډون کوونکي د خیبر ایجنسۍ نه د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر ملک اکرام الله جان وایي ټول سیاسي ګوندونه په سیمه کې امن غواړي.
ضروری خبره ده چې دا ټول ګوندونه چې سیاسي ګوندونه دي، او زه خو دا نه وایم چې هدف یې یو سیاسي ګوند کېدای شي، دغه ټول سیاسي ګوندونه هدف کېدای شي، ځکه چې دا ټول ګوندونه چې دي په دا علاقه کې امن غواړي او امن لپاره کوشش کوي. نو دغه خو چې چرته دا سیاسي ګوندونه لکه دا خو اول حتمي خبره نه ده چې سیاسي ګوندونه به دغه غوي ټارګټ وي، خو کچرې داسې وي نو بیا ټول سیاسي ګوندونه چې کومه خبر ایجنسي وو
په تیرو سو کلونو کې په مومند ایجنسی کې دغه ډول رابلل شوی جرګو باندې بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمېر قبایلي مشران وژل شوي دي. دا چې د قبایلي مشرانو د غونډو جوړولو په وخت د امنیت لپاره څه ګامونه په پام کې نیول کیږي، د کوزي مومند ایجنسی اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر راته ویل.
دا چې کوم حرکت کیږي د سکیورټی لیپس کیږي، د دې چا سره چونکې د خودکش چا سره حل نشته تر نه پورې، او دا په هر ځل یو نوې روپ کې راځي، یو نوې طریقې سره راځي. مونږ د دینا خبر یو چې دې کې مسایل هم جوړیږي، د خلکو ته نقصان هم کیږي چې کومه جرګه موږ راغواړو، خو چونکې مونږ دا سټاپ کولی ځکه نشو، که مونږ دا سټاپ کړو نو د جرګې سیستم نور هم کمزورې کیږي. خو د دې چې تر کومه تاسو ویلو چې سکیورټي راغلې، نو سکیورټي خو مونږ همیشه اهم ضرورت ګڼلې ده. د وخت مونږ دیوالونه اوچت کړو، مونږ کلی جوړې کړې.
دونیم کال وړاندې د مومند ایجنسی په یک غونډ کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا را بلل شوی دغه ډول یو جرګه باندې برید کې یو سل و کسان وژل شوی وو. رسول خان وزیر هغه مهال په یک غونډ کې اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ وو. نوموړي نمو پوښتل د قبایلي جرګو د امنیت لپاره څه متبادل انتظامات ولې نه ترسره کیږي.
دا حقیقت دی، دا ته کومه خبره چې تا وکړله مونږ ته یو نوی سوچ پکار دی چې جرګې یو خدای معلوم نه وي، او جرګه په داسې ځای کې کوي چې یاره هغه کې آبادي کمه وي او سیفټي یو مخصوص ځای وي، لکه کلی کې لیا په یو مخصوص روډ باندې یو پیکټ وي، په دې کې په کار نه کې دا چې مونږ په دفتر کې کوو. لکه دا رش وي تاسو سرجي، دا مونږ د پولیټیکلې په تشکیلونو خو ډېر لوی رش.
د ځنې غیر حکومتي شمیرو تر مخه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر دې دمه په سلګونو قبایلي مشران په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي چې له وجې یې اوس ځنې مشران د جرګو کولو نه ډډه کوي. خو د پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې د دې سیمو امنیت به د قبایلي مشرانو د جرګو د لارې پر ځای کیږي.
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي بلوچستان کې امنیتي ادارې د خلکو په ځانګړي توګه د شیا اقلیتونو په محفوظو ساتلو کې پاتې راغلي. د ورځپاڼه په وینا د دې صوبې گورنر هم پر امنیتي ادارو سخت تنقید کړی او د امنیت ساتنې په برخه کې خپل ناکامي منلې ده. بشیر ګواخت دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان گورنر وایي د صوبې امنیتي ادارې د خالی پورز پر هزاره شیو د یوې سخت دریزه سنی ډلې لخوا د شوی برید په مخنیوي کې پاتې راغلي. د بلوچستان گورنر ذوالفقار مکسی ویلي یا خو د پاکستان استخباراتي ادارې د ترهګرو سره له مقابلې ویریږي او یا هم په دې نه دي خبر چې د چا سره لاسو ګریوان دي. ورسپان علی کی ذوالفقار مکسی لا غورسته د بلوچستان صوبی واک اختیار سنبال ک چې څمو د وړاندې کوټه کې پر شیګانو بریدونه وشول. د بیخه کې خوښه سل شیګان وډل شوی وو. ورسته د وډل شو کسانو کورنۍ او مظاهره وکړي او په نتیجه کې د بلوچستان حکومت له دې قبل لری شو چې خپل کار کولو کې ناکام شوی وو. اوس ذوالفقار مکسی ویلی چې امنیتي ادارو ته د گورنر راج له راته ګروسته پوره واک اختیار ورکړی خو دوی بیا هم د خلکو په خوندي کولو کې پاتې راغلي. خو انډیپندنت ورځپاڼې د هزارا ډیموکراتیک پارټۍ د مرستیال عزیز هزاره لخلی لیکلي چې پر دوی د بریدونو ذمواري پر حکومت راځي ځکه چې د حکومت امنیتي ادارو د ترهګرو خلاف سم عملیات نه دي کړي. ورځپاڼې لیکلي د یادونې وړ ده چې په 2012 کال کې د هزاره قوم سره تعلق لرونکي سل کسان وژل شوي وو. دا پاکستان کې پر شیاګانو د پراخ بریدونو د لړۍ و برخه ده. پاکستان کې تیر کال په فرقې ایزو وژنو کې خوښ 400 شیاګانو وژل شوي وو. یاد دې وی چې د پاکستان له 13 میلیونه وګړو 15 برخه یې شیاګان دي او پاکستان په نړۍ کې د شیا مذهب خلکو لرونکي دوهم لوی هیواد دی. لشکری جنگوی سخت دریزی وسلوالی سنی ډلې پر شیاګانو د دې اوسنیو او په تیرو وختونو کې د نورو ورته بریدونو ذمہواری منلې. ورسپان لیکي لشکری جنگوی د پاکستان د زینو نورو برخو په شان بلوچستان کې مرکزونه لري او د القاعده تر هغه ډلې سره نږدې ګڼل کیږي. انډیپندنت ورسپان لیکلي پاکستان کې د تشدد روسي خنړې پیخي په داسې حال کې کیږي چې دغلته عمومي انتخاباتو ته یوازې 100 میاشتې پاتې دي. که تشدد همداسې دوام وکړي دا به د رای ورکوونکو لپاره مشکلې چې په محفوظه توګه د رایو اچولو مرکزونو ته ورشي.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي. خود مشال تر رانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
موجوده حکومت او د مشرب حکومت کې ډیر فرق دا اولنې زنوی په پاکستان کې واحدی کې دي سړونه کې دي نو هغه په تقریبا شکل کې وي
عرب کې څه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین
پختونخوا کې د سهار 9 بجې کېدونکې دي مهم خبرونه واورو. د خبرونو وروسته برته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. په قبایلی سیمو کې د ځوانانو ته د هنر د زده کړې په حواله باندې د ځینی سرکاري او غیر سرکاري ادارو د کار په حواله راپور لرو او زمونږ ونیزه خبرونه پام کوو. برته هم وړاندې کوو خړومبه د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه.
د خیبر ایجنسی سرکاری چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه په لنډی کوتل سیمه کې په تورخم روډ باندې په افغانستان کې میش نیټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو گاډو باندې ناڅرګنده وسلوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې دوه ډریوران وژل شوي او یو جوبل شوی. لا تر دې دمه د دې پیښې پلا چا په غاړه نه اخیستې. د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری په کوټه کې د هزار ورور ولې په وجنا په خپل نوټس اخیسته دی او د لړکې یې اټارنی جنرال او د بلوچستان اډوکیټ جنرال نن عدالت ته غوښتي دي. دغه پیښه د تیر خالی په ورځ رامنځته شوې وه چې پکې څلور اتیا کسان وژل شوي وو. بلخوا د کوټې په شمول د هواد په ځینې ښارونو کې د شیا مسلک د وژنو خلاف احتجاج جاری دی او په کوټه کې د هزار ورور ولې اتحادیه وایي تر هغې به خپل مړي نه ښخوي تر کوم چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې د سی ډي فلمونو او ډرامو د معیار د سارن لپاره به یو صوبایي سنسر بورډ جوړوي. دا فیصله پرون د صوبایي کابینې د اخیری غونډې پر مهال شوې. پاکستان د خپل ستراتیژیکي بندر گوادر د عملیاتو ټیکا په رسمي توګه د چین یوې کمپنۍ ته ورکړې ده. پرون د ټیکې د لاسلیک کولو په دستوره کې صدر آصف علي زرداری او د چین سفیر لیو ژیان هم موجود وو. د محسودو قبایلو د بې کورشوي خلکو احتجاج نن په اتم ورځ هم د اسلام آباد پریس کلب مخې ته دوام لري. دوی وایي تر کومه چې اعلی چارواکو په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او خپلو سیمو ته د دوی د ستنېدلو تسله نه وي ورکړي دا احتجاج به جاری وي. د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دویمه درې اړخیزه غونډه نن په نوې دلی کې جوړیږي. د دې درې واړو هیوادونو ترمنځ اولنۍ درې اړخیزه غونډه د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په واشنگټن کې جوړه شوې وه. او یورپی یونین د شام خلاف بندیزونه نوي کړی دي چې پکې به غړي هیوادونه د ولس د حفاظت لپاره مرستې لا نور زیاتوي او په دې کې به وسلې نوي شاملې.
مهم خبرونه مورید اوریدونکو اوس درته د پاکستان د ځینی مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو. د رابع اکرم خان په دغه راپور کې
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې کوټه کې یو وار بیا هغه منظر په نظر راځي کوم چې د روان کال جنوري په میاشت کې وو. ادارې لیکي چې دا وخت هم کوټه کې د هزار منګول برادرۍ د هزار ټاون د پیښې مړې خي دي او احتجاج کوي او هم د غرنګ جنوري کې هم داسې شی وو د کومو په نتیجه کې چې د وزیر اعلی رئیسانی حکومت ختم کړی شوی وو او دغلته گورنر راج لګور شوی وو. ادارې وړاندې لیکي چې په جنوري کې چې کوم احتجاج شوی وو په هغه کې د هزار برادرۍ غوښتنه وه چې د رئیسانی حکومت دې ختم کړی شي او دوی دا غوښتنه کوي چې کوټه دې په وسه حواله کړی شي. ادارې زیاتوي چې اوس صورتحال ډیر خطرناک شکل خپل کړی دی ځکه چې یو صبح کې عملا جمهوریت ختم شوی دی او د خیبر پښتونخوا صورتحال هم د ټولو په وړاندې دی او په کراچۍ خو د سویلو ضرورت نشته. نو په داسې صورتحال کې به پوځ د کم کمزۍ حالات قابو کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې دهشتګرد که د هر مذهب، هر نسل، هر ژبې سره تعلق ساتي باید چې د هغوی پر ضد دې بیرحم آپریشن وکړی شي او که دې لړکې حکومت لږه هم د جرأت مظاهره وکړه نو د بلوچستان حالات قابو کېدای شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې لنډی کوتل کې نامتو صوفي شاعر او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواري مزار په حالت اوسه پورې حکمرانانو سمره د بې حصه مظاهره وکړه نو هغه وشوه. خو که یو قبایلي گورنر په دور کې د دې نوټس وانخستې شو او د حمزه بابا د مزار په جوړولو توجه ورنکړه نو دا به یو المیه وي. ادارې زیاتوي چې ژوندۍ کامونه د خپل مشرانو کارنامې یاد ساتي نو توقع پکار ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر به د دې معاملې خپل نوټس اخلي او متعلقه چارواکو ته به د فوري ګامونو چتولو هدایت کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د سیول سوسایټي نمائندې او په خاصه توګه د لنډی کوتل سیاسي مشرانو دا هم اخلاقي فرض جوړیږي چې هغوی به د خپل علاقې د صوفي شاعر مزار په جوړولو باندې توجه ورکوي. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د یو سروې مطابق پاکستان کې 80% خلک دا ګڼي چې یو تعلیم یافته کس د ترکه امکان د یو جاهل تن په مقابله کې زیات وي. اداري زیاتوي چې د نن د خوشاله ملکونو تاریخ د دې خبرې گواه دی چې اداغي ترکه او خوشاله کې تعلیم بنیادی کردار لوبولې دي، او کوو کته شي نو ناخوانده ملکونه په دې وجه پاتې دي چې اغوی تعلیم کې ترقی نه ده کړې. نو ضرورت د دې خبرې دی چې ناخوانده او ترقی کوونکي ملکونه دي د تعلیم د ودې لپاره د مؤثر ګامونه اوچت کړي، ځکه چې د علم په حاصل کې د یو ملک ترقی ممکنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان په کوټه ښار کې په سلګونو شیعهګانو د اتوار په ماښام له هغې وروسته احتجاج شروع کړ چې یوه ورځ وړاندې خواوشا څلور اتیا کسان په یوه چاودنه کې ووژل شول. دوی له حکومته د برید کوونکو د گرفتارولو غوښتنه کوله. ورځپاڼه لیکي حکومتي چارواکو ویلي د لوړ پوړو پولیس چارواکو یوه ډله د پیښې تحقیق کوي، او زیاتوي د اتوار په ورځ د ملک په نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې او شیعه مشرانو د وژنو په ادرولو کې د حکومت تنا اهلي غندنه وکړه. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په ښار کې تشدد سیوا شوې او لشکرې جنگوي وسلواله ډله په صوبه کې شیعهګان په نښه کوي، په کوټه کې پولیس او اف سي ځواکونه تر سخت تنقید لاندې راغلي دي. ورځپاڼه په کوټه کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي طاهر حسین له خولې لیکي وسلوال هزارهګان ناپاک بولي او کوټه له دوی نه د پاکولو ژمنه کړې ده. نیویارک ټایمز د طاهر حسین د خولې زیاتوي تر دې وژنو وروسته تقریبا 40,000 هزارهګان د یاد خر نه په وتلو مجبور شوي دي. دا هغه په خبره په مستونګ سیمه کې وسلوال پیاوړي دي. د هیومن رائټس واچ په خبره د 2008 راهیسې په بلوچستان کې 300 شیعهګان وژل شوي دي چې زیاتره پکې هزارهګان دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرل جوزف ډنفرډ د اتوار په ورځ ویلي چې د هغه ځواکونه د ولسمشر حامد کرزی هغه غوښتنه منلو ته تیار دي چې افغان پوستې په رهایشي سیمو کې د نړیوالو هوایي بریدونو غوښتنه بنده کړي. ورځپاڼه لیکي د افغان ملي پوست په اکیډمي کې حامد کرزی د افغان او نیټو ځواکونو لخوا په کونړ ولایت کې د تیرې هفتې د برید په مخالفت کې ویل چې داسې یو صدارتي فرمان به جاري کوي چې افغان پوست یا امنیتي ځواکونه به په هیڅ صورت کې په افغان رهایشي سیمو کې د بارني ځواکونو د هوایي برید ملاتړ غوښتنه نشي کولی. په یاد برید کې لسولسي وګړي وژل شوي. ورځپاڼه لیکي د حامد کرزی لخوا دغه څرګندونې د هغه ائتلاف په وړاندې نوې مخالفت ښکاره کوي چې د امنیتي سرتیرو او پولیسو تربیت یې کړې او مالي مرسته یې ورسره کړې ده. ورځپاڼه د پوځي کارپوهانو د خولې لیکي کچرې د کرزی فرمان جاري شي نو کېدی شي افغان امنیتي سرتیري کمزوري کړي چې ډېر کم یې د ائتلاف د مرستې بغیر د کار کولو جوګه دي. امریکایي چارواکي وایي په روان سپرلي کې به افغان امنیتی ځواکونه په ټول هیواد کې امنیتی چارې په لاس واخلي چې دا به د دوی لپاره یو ډیر مهم ازمیښت وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له هندستان څخه غوښتنه کوي چې د بهرنی چې د بهرنی پانګونې لپاره د دروازې نور هم پرانیزي او هغه قوانین د نرم کی چې د سوداګرۍ په مخ کې ستونزې جوړي. په دغه اړه د اجمل اند راپور د نور تفصیل سره.
ډیوډ کیمرون د دوشنبه په ورځ ممبئی ته ورسید. دا د برتانیا د صدر اعظم په توګه هندستان ته د نوموړي دویم سفر دی. نوموړی هندستان ته څو ورځې وروسته له هغې سفر کوي چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د سوداګرۍ د پراختیا په موخه په ورته سفر هندستان ته تللی و. راپورونه وایي چې د ډیوډ کیمرون سره په دې سفر کې تر سلو د زیاتو کمپنیو استازي، څلور د کابینې وزیران او نه د پارلمان غړي ملګري دي. دا لومړی ځل دی چې کیمرون په دومره شمیر د کمپنیو استازي له ځان سره په یو بهرني سفر بیایي. په ممبئی کې د خبرو پر مهال ډیوډ کیمرون وویل نوموړی په دې واقعیت وای ویاړي چې یو شمیر لوی هندوستاني کمپنۍ لکه ټاټا ګروپ د برتانیا په اقتصاد کې لویه برخه لري، خو نوموړي د متقابلو اسانتیاوو وختنه وکړه. کیمرون وویل برتانیا پرانیستی اقتصاد دی او موږ دا ډول پانګونې هڅوو، خو نوموړي وویل په بدل کې موږ غواړو چې د هندوستان د اقتصاد په پرانیستلو خبرې وکړو څو زموږ د بیمې او بانکونو کمپنۍ وکړی شي چې نوره مستقیمه بهرنۍ پانګونه وکړي. نوموړي شکایت وکړ چې په هندوستان کې په دې برخه کې تر اوسه هم زاړه اصول او قوانین پر ځای دي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون هندستاني کارګرانو ته په خبرو کې وویل چې دې پیړۍ کې به هندستان یو له سرلارو هیوادونو څخه وي او موږ غواړو چې شراکت ورسره ولرو. هندستان له برتانیا څخه په 1940 میلادي کال کې خپلواکي ترلاسه کړه. کیمرون په خپل سفر کې وویل چې دواړه هیوادونه ځانګړي اړیکې لري. د هغه اصطلاح ده چې برتانیا یې له امریکا سره اړیکو ته کاروي. دا مهال د برتانیا اقتصاد د نړۍ شپږم لوی اقتصاد دی او هندستان د نړۍ لولسم لوی اقتصاد ګڼل کیږي. خو اټکل کیږي چې هندستان به په راتلونکو لسیزو کې له برتانیا څخه په اقتصادي وده کې مخکې شي. کامرون د دوشنبه په ورځ همدارنګه د هندستانیانو لپاره په یوه ورځ کې د سوداګریزو ویزو د اسانتیا اعلان وکړه. وی ویل چې د هندي زده کوونکو لپاره هم پر ویزو هیڅ ډول محدودیت نشته.
د اجمل ان راپور تم وګورونکو اوس ورځو شام ته په شام کې د ورځ په تیر دو سره حالات خرابېږي. د ولسمشر بشر الاسد خلاف د یاغیانو مبارزه روانه ده او په جنگ کې تر او یو زرو زیات کسان وژل شوي دي، خو امریکا غلې ده، نه یاغیانو ته وسلې ورکوي او نه هم پوځونه. د امریکا د خاموشۍ وجه څه ده؟ فینانشل ټایمز په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی چې مهم ټکی یې د نجیب عامر ناور.
فائنانشل ټایمز په یو راپور کې لیکي په راتلونکو څو نیو کې بعد امریکا پر ولسمشر باراک اوباما فشار زیات شي سو هغه د شام په اړه کوم اقدام وکړي. پر نوموړي اعتراض کوونکي وایي چې د ده د کمزوري دریز لامل د امریکا ناتوانه او بیاتفي انزور خلکو ته وړاندې کیږي. اعتراض کوونکي همدارنګه وایي چې اوباما په خپل دریز ولاړ دی او په شام کې لیدل کیږي چې په جنگ کې تر اویا زرو زیات خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي. فائنانشل ټایمز وړاندې لیکي چې د وخت په تیرېدو سره به د شام کیسه نور هم پیچلې شي او کوم دریځ چې د شام په اړه د امریکا ولسمشر خوښ کړي هغه هم د بدلون راوستلو په لور اشاره نه کوي. نوموړي تیرونی په خپله یو مفصله وینا کې نیمه جمله د شام او یوه جمله د ایران په اړه استعمال کړه، خو نورې ټولې خبرې د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وستلو باندې متمرکز وي. ورځپاڼه لیکي امریکا که په شام کې د عملی ګامونو د پورته کولو نه ډارېږي نو علت یې دا دی چې د افغانستان جګړه د دوی په مخ کې ده. هلته د 1200 کلونو د جنگ نه پس هم د امریکا دفاع وزارت اندېښنه لري چې څنګه د افغانستان خپل ځواکونه او سامانونه وباسي. فائنانشل ټایمز لیکي تر دې چې کله عراق صورتحال ته هم نظر واچول شي، چرته چې جار دبليو بوش جنگ پیل کړو او د دې باوجود چې په هغه جنگ کې امریکا ګټیالی تصور کیږي، خو د عراق حالات لا هم ښه نه دي او حالات د کورنۍ جګړې په لور روان دي. نو دغه هر څه په کتو سره امریکا په شام کې د څه ډول اقدام کولو نه ډارېږي. پر اوباما نیوکه کوونکي وایي چې هغه د شام یاغیانو ته وسلې ولېږي او دا هیواد د نه الوت سیمه اعلان کړي او کېدای شي د پوځ د لیږلو انتخاب هم په پام کې ونیسي، خو یوازې د وسلو په لیږلو کې هم امریکا ته د افغانستان جنگ وریادېږي. دوی ته د شوروي ځواکونو پر ضد د جنگېدو لپاره مجاهدینو ته د سترنګر میزایلو د ورکولو کیسه یادېږي. همدا ده چې اوباما د شام یاغیانو ته د وسلو په لیږدولو کې زړنازه دی، ځکه چې د شام د یاغیانو ریښې هم د القاعده سره تړلې دي. فائنانشل ټایمز وړاندې لیکي څو کاله مخکې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جنگېدو لپاره نوي ځواکونه لیږل، نو هغه مهال د ولسمشرۍ د دویمې دورې لپاره د هغه بریالیتوب معلوم نه و. خو نن چې هغه شام ته د وسلو او پوځونو د لیږلو په اړه د احتیاط نه کار اخلي، علت دا دی چې هغه اوس د دویم ځل لپاره ولسمشر ټاکل شوی دی. درېیمه خبر دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری او د دغه هیواد د دفاعي چارو ممکنه راتلونکی وزیر چک هیګل د شخړو د هواري لپاره د وسلو د استعمال پلویان نه دي.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمختي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین او دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دینی زده کړې د افغانستان او پاکستان نه څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعت د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کروپسان کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ور سره دي، هم فلسفه ور سره ده، شته ډیر ضروری علم نه دي.
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونیز خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هری پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظم سره اوریدلای شي.
قبایلی سمو د ځوانانو د روزنې لپاره د پروګرام تابع شوی دا چې پکې به دوی ته هنرونه خودل کیږي. دغه پروګرام کې به کوم خلک ګډون کول شي او د دې اهمیت څه دی په دغه اړه د اسلام آباد ریاض موسی خیل حال راکړي.
د وزیرستان انسټیټیوټ آف ټیکنیکل ایجوکیشن لخوا د فاټا سیکرټریټ او فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ په مرسته د روزنې یو پروګرام دپاره د قبایلي ځوانانو نه درخواستونه غوښتې شوې دي. د دې پروګرام تر لاندې به کولی شي قبایلي ځوانانو ته مختلف قسمه هنرونه وښودل شي. د پروګرام په هکله مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ یا د قبایلي سیمو د پرمختګ ادارې یو چارواکي طاهر احمد ویناوه چې دا پروګرام به د مارچ میاشت نه شروع کیږي او تر شپږو میاشتو به جاري وي. خبره د دغه پروګرام د پاره بعد درخواستونه د مارچ د لومبې میاشتې پورې جمع کولی شي. د کورسونو د تفصیل په حق لا طاهر احمد زیاته کړه.
د کې اټو میکانیک ته اټو الکتریشن د بلډینګ الکتریشن سولر سیستم د پکې فوټبال سټیچینګ د پکې ټریلر ان دم د پکې ډرایوینګ دم د پکې دی په بعد 2000 روپے ورکو او هغه فاټر دی ورکه فاټر د لومې اتره شرایط پکې دا دی چې د دې سره فاټر د میسایل کوالیفیکیشن ټیکنیکل ریکوایرمنټ ته قبول ورکړي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د مومندو ایجنسی سره تعلق لرونکي طارق وی چې دا قسمه پروګرامونه ډیر ضروری دي او باید چې حکومت دې ته نوره توجه ورکړي. د داسې تربیتی پروګرامونو د اهمیت په حق لا طارق زیاتوي. دا قسمه تربیتی پروګرامونه د قبایلو لپاره څومره ضروری وي او دې سره د قبایلو په ژوند کې څه بدلون راتلی شي؟ په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او د میرانشاه کالج لیکچرار محب وزیر څه داسې وي.
ځوانان چې کوم دي هغه یا خو بخي تعلیم یافته نه دي او بیا کوم تعلیم یافته هم دي نو هغه هنرمند تعلیم یافته نه دي. نو زما خیال دی ځوانانو به هنرمند شي، هغه به په روزګار شي او ورسره ورسره دا هم ده که بیا دغه هنرمند ځوانانو ته چېرته د قرضو ورکولو یو بهتر سکیم شروع شي، دارنګې دوی ته په اسانو قسطونو څخه قرضې مرضې هم ملاو شي، نو زما خیال دی چې د ډیګري تعلیم نه به د دې ووکیشنل تعلیم هنر چې کوم دی دا
د ذکر وړ ده چې د یاد شوو ادارو لخوا وړاندې هم دا قسمه کورسونه او تربیتی پروګرامونه تابع کړی شوی دي چې پکې د قبایلی او نیم قبایلی یا اف آر سره تعلق لرونکي ځوانانو ته روزنه ورکړی شوې ده او دا ځل هم په ټولو قبایلی سیمو کې د درخواستونو جمع کولو لپاره دفترونه جوړ کړی شوي دي. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی ته نو بروسین خلکو ته دی اسی شعور ور ور کړی.
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ور کړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډیو واوري.
اور دن کو اس وقت شویلی زمنگ دو نیز خوندور خبرونه پام کوا د خبرونه تاسو د پارا امان الله ناصر وړاندې کی.
گرانو درنو او گلو آوریدن گنند سرزک فریادی لخوا سلامونو منی سرنگ چگرگن مرشکیت لریدی دخواشی ده چمچگری ده پار نوزک ننزما پا سلامونو او خبرونو گزارا وگلی هیله لرمش داز با هم طول روغ جود او خوشحال ده خپل خپل خواشیانو او اخشیانو پا خدمت کی لگی آیاست د خپل خپل بیګمانو له غصه او غضب څخه په امان یاست. تازه د دوی په چمچګیری او خوشامد شرمیږي بالکل نه، ولی چې ما د دنیا د لوی لوی بالوانانو ریسلرانو باډي بلډرانو جوډو کراټي والاو او د پښتو او پنجابي فلمانو دا غیروګانو مرګي کړي دي چې په یوه یوه څاپېړه اتلس اتلس کسان گزاروي خو هغوی هم دا خبره تسلیم کړي چې میرمنو ته سلام دی. کشمیر ته مو واستو، شمالي او جنوبي وزیرستان ته د تګ دپاره تیار یم، خو میرمن توبه توبه میرمن چې ووینم پښې مې درزږي، زړې مې کپژي، مازغې مې وویشتژي او دغه سندرې شروع کړم. بیگم بسرنگ ویری مات چل ناراضی بیگم بسرنگ ویری مات چل ناراضی ہائی اللہ دبلا سنگ پخلا کی مات چل ناراضی ہائی اللہ دبلا سنگ پخلا کی مات چل ناراضی کومل گرو پختان وای چی پنز واڑ گوتی برابر نی نن ہم پنڑی کی دا جڈیر مڑو نستا چا وی لمیر منو نیریگی او دا رنگ یو میڑ دا وقت موجود دی دا توتکی چکری سر رازی چی دی دوارو سرنات غر او پخیشو
درمونو د مرمنو مزدورانو د خواشه او د اخشانو خوشامدیانو وهلو ټکیدلو زوریدلو او ریدونکو تو تکي ننستا سو پوړاندې د یو داسې بادور شخصیت سره ولاړه ده چې هغه د خپلې مرمنې څخه بالکل نه بیریږي.
نیریگم گر سر نیریگم بیگم مرد آباد تاسی طول زند آباد خو بیگم صاحبه گر سر مرد آباد او نیریگم
کمال دی تا دخپلی شد سخه ولی نبریجه
تا قرار کی نمری وگون ورخوز که دا غناری نچی دخپلی خزی نیریگی دا خودی راشی کمی لبی اختانو نرسی نخور جوڑا لپوزی نمی پا کوڑا و لغگونی می چپل کباب نکی ور جوڑ نوم بیامی مبولا مستانا دیوانا
عجب دا وزیر دفاع تا ورغلم وزیر داخل می و پشتی ارمی چیف می ولی دی تول اخپل مرمن تا پسلامی ولانو تا چنگ نزیم بیریجه
نه ریگم ولاک زینی وی ریگم چی گر سرم زریشی کنا بیگم مرد آباد تاسی زند آباد بیگم صاحبه گر سرم مرد آباد آو کنا
دا خو ولد ریکارد نی زو وزم انشالله پا دوشنبه گینیز بوک آف ولد ریکارد والا را ولم تا با داغا انترویو ورکه ستا نم با پا ولد ریکارد کی شامل سی
ای ار دول مرکا که علی ننی والا د سبانا بیا زدلت نیم کنه
ولی؟
ول نونه لری بخیده در تومه چه سبا زدلت نیم چه نیم بیا نو نیم بس
چی ریزینو؟ ایتا جاره ولی؟
تو تکه سبا از ما واده دیکنه
واده؟
اونو بیا می مرمن چیری دغه تقریر ده پریک دی کنه نن ابیره تاوی چی ورش زویه چی ده مرمن پا خلاف ارزو ناری ولی شویوه نن لازمره سبا دی واده ده بیا با طوله بمرده چی غالانو رنگ امرو خوشو نگرسه او انگولاوی بکایه چی اوو
رانو ملگرو دا اوز مردشار آخری کاغذی زماره چنن خو پورت پورت غرده ده نسوان با گیدر ترین جور شی داغ رنگ حالاتو تا دا کتول روست انسان پا داغ فیصله مجبور شی چو واده و نکری او داغ رنگ وکستشتا زمون دا اناگو سر راشی چی دا اناگو دی غمزده ستوره تا غوگ او پوزشو
های وستی می خوابری سی پلی لاس می دخ پل مسی چه چغال چوڑ کئی ولی می واده ور وکی دا واده چه دا مخ بسهار ولارسو المنز بای وک بیلچا بای وقست حبا بای ولا گوله زک بای واده ولا زدی دا غم دا پرس خالا خبر و منم چه والمسی تا واده ور وکا واده می ور وکی وصل کسا که و حالی جرگ مغزی بزدیشی های های همز ما چه پیسی اخلا کمی و مانی تا جلبی پا راوڑی ممپلی راوڑی گندیریان راوڑی دش پیدا مانی چمچه گیری کمی دورز نو پروتی والمار تا لکه بگیل کرک آسو آئیه وام پورت سا یو کار وکا یو روزگار وکا های وی بخت چنگ پروت لکا خان دا وڑو مت نستا ماشام
کشی کشی پورده شه کن کشی در تمام پورده شه کوردی خراب شه ای آنگو دلتا راشه کن
بله ترسم
تا خوراشه
آتا غده راغلم چشه دی
دا مچ می پر پوزه نسته دا خولی گرانه و شده کن
آتا غا آل دی مچ هم نسی شده لی پخ پلاس
ای آنگو ورطا والار شده کن کنه ولاری دی واده و روکه او که بیا امنه ولاری دی نو بیا دویم واده و روکه چی خدای پیاد چی کنه
آداغ آل دی چه نچه خیشو
اندران آوریدون کده بخواری زاریان آگو فریاد تاسو آوریده زمونگا کومتون پا تیرو رز که دلا کانونیت کرپشن اغوا برای تاوان و ترحگری ده ختمی دو دفارا دارنگا سو تجربی وکری ده موبایل ده بندیز پا موٹر سایکلان و ده بندیز او پا انسانان و لکور نده ده باندی را تک نروستو آغوی ده مجرمانو تا ودون ورو وکرل آغا پا دی جده ویل جی زمون پولیس او نور فورسیز خودوی نشی کنٹرول اوله که دیشی جی داغا ترهاگر دادوی میرمنی کنٹرول کری آراش جیو آو رو داغا کسانو مرکی جی دوادن پس دادوی چهال ده
سل یو سل یو یو سل دو یو سل دری کن
شر شر یکو آوام
خزی خپی می ماتش وی دومره اوټک بیٹک خو ما په اغوا شو د کسانو کلم نو کړی کنه
ام شر شر یکوا شر شر 200 پرک کنه د ماشم ډوډۍ څکلا ولا کرسو
یاره ته خو خپل موږ تر فورسز والا لډی رزالی مې اغه په حوالاتو کې لنج برې خو کم زی کم کوي کنه بیا به والو ته خو خپل لنج برې کم نه کوي کنه
ما ستاسو سره وعده ده د پاره وکي چې دا غو کارانو سیزن دی نن سبا تبا مضبوط تا پیسه کور تا راوڑی او تر آلی دل تا جب شیر تا وغزا ولی
ای خزینن سبا فورس والا سلیر وشتا تا تیار ولاروی ده واده والا سری ده پار اغوا اوز دیر سخت ده زکا چی واده والا سری غریب خپل اغوا شوی کنا نور بنو سا اغوا کی پر بیا نن سبا چیار سری اغوا کی اغا پا غاڑ کی ولوی گی کور تا نزی کنا
ولی؟
وام ټول د میرمنو د لاسه بیزاره شوی کنه اکثره خلکو ته بلډ پریشر شوګر ټی بی دغه میرمنو له لاسه ور پیښ شوی زمونږ سره چې اوس ورځی تیری کی سیتمند شي کنه بیگم صاحب کستا چې اجازه وی دا ټلیفون به واورم کنه
د چا ټلیفون دی
د آی جی پولیس ټلیفون دی کنه
آی جی ټلیفون ولی کړی
دا خوار به تر مالام د خپل خزینه زیات دی تو خود ورځی 200 واره اوټک به ټک را باندې کې د 300 واره کوي خوار دا واده د مخه داسې پندو لکه پټاټه مونږ به د نازه پټاټه سورته وي او چې واده وکي وچ کله کډو نشو د پنجاب پولیسو چې پتیرو ورځو کې د خېټو کمولو د پاره ورزش کوي د اوس اډر کړی دی چې ورزش پریږ دی بل واده وکي خېټه به په خپله کمې شي له پریشانۍ
اوهو تاته ولی ټلیفون کړی دی
چا ته وایم وای اغوامی که وای اغوامی که چې اوس ورځې مې له بیګم صاحب نه غوږونه په کلاره شي او پام کوه پام کوه چې چا ته ونه وایې پام کوه پام
چپ
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
دتی خوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی پر ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هېروئ.